السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خځو 19 پروګرام ته ځانګړې شوی دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. ملمنی هم ورته رابلل شوی دی. کوربه زموږ همکار ملالی بشیر ده. خو د خبرونه په پایل کې لاند خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 2 لسکه هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین د بهیر مخ ته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12مه پیل او د همدې میاشتې تر 18مې نیټې دوام کوي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال له پیله د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان کې د شری له 3300 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي او دې موده کې 250 ماشومان په همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفون تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19مه ورځ ده. بلورته امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برنټ رینارد د یکشنبه په ورځ یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسي ځواکونو په برید کې ووژل شول. او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیم خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسترابونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینو شمیر یو ور بیا مخ پر زیاتېدو دی. دا زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده. په 2023 کال کې په افغانستان کې له هرو 1 لک میندو څخه 1400 د ماشوم پر زیژون مړ کېدی. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډیریدو په نتیجه کې دا شمیر په هرو 1 لک میندو کې 1440 ته راټیټ سو. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې سوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته سوه چې په نتیجه کې په اولادو د میندو د مړینو شمیر هم پر زیاتېدو دی. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو چارو د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ کورونا وبا او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو لامل دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویه هیوادونو افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې د 2021 کال د اګست په 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د شوځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمې سوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2001 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې پر اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده سوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. پدې موضوع د نن د خبرو لپاره را سره د ملالۍ روغتون رئیس ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی صاحب، د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب، او د ولادي نسایي متخصص ډاکټر مریم زادران صاحب ګډون کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221205001، او د واتساپ شمیره ده 00420221205001. زموږ پر سکایپ باندې هم تاسو خپل پیغام پرې ښودلای سئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوریدونکو، که ستاسو شمیره نه وصل کیږي یا کومه ستونزه وي په شبکو کې، تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته په خپل غږیز پیغام پرېږدئ او موږ به ستاسو پیغامونه راواخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سئ. پر واتساپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خپرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالۍ رحیم فیضی له موږ سره وصل سوی ده چې د ملالۍ روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو نن سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولله داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ و میر د هغې د میندو یعنی مخکې ډېرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو چو مونږ ته ورکړې ده، مخکې په 1000 میندو کې تقریبا 461 ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې 10% پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې، هغه کې هغه صحي مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي. اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي، مثلا په بد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولای سئ ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد حاله. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسوي بېفایده ده. نو د دې خطر کچې لږ لوړ سوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل سایبان نشته، مراکز نشته، کمواله دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي، او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولای سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم ماین دسه بارداره ده، دته هغه غذایی یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ سوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې رښتیا باندې دا ډېر څه ده، خو دا موږ خپله تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو، زموږ دوی نورې میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې ښځې د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څلومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولی تر اوسه پورې کوم بل احصایه نه ده ورکړل شوې دقیقه چې د مورګانو او د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوې او څونه جګه شوې. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده. فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون چې هره ښځه کم تر کمه شپږ وه اولاد لري همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بازی ورګانې ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو لوی علتونه دي. په دوه باندې باید ډېر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحي مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب ویلې په هغه ناامنو سیمو کې لري پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي ځکه چې هلته زمینه د تحصیل زمینه د هغه اساسي بنسټونو د ژوند ورته لا مساعده نه ده. نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسي چې څو هر څوک وکوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي چې دا هر تاخیر باعث دي ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې 450 ولادته ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصف چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوانه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کنا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 6500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بس تونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابلې همدا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړه، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواک و په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیع د صحي خدماتو منځته راسي.
مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل ورته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې لدیر شو څخه تر د شلو څخه تر دیر شو فیصد پورې کمی سوی دی. آیا تاسو په هغه ځایونو کې په هغه روختونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوی یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دوه همکاران
ډاکټر صاحب زدران ستاسو ژغ قطه قطه راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ ستاسو ژغ واورېدلی سو.
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګانو لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کار یې کاوه او ناروغان به تداوي کاوه، د مور د ماشوم لپاره ښه ډېر سرپرستي کاوه. خو د هغه نه وروسته چې دوی لرو مونږ ته کار زمینه ډېر لیک شو او دې وسایل لیک شو، دوا نه د نشته له کبله ډېر ماشومان مړه کېدو، دا ډېر مشکل ده.
ډاکټر صاحب د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلی دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ سره اوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډېر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو هم د آګاهي سطح ډېر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مرین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطح د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږي، موږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحي په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحي سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده. د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې داخل لیک کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږیدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي یا وروسته چې ټول کار خرابې وشو بیا راشي شفاخانې ته. داسې خونه کېږي شفاخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لیک چې خپل زامت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکتر کمبود ده. په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګاره ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودا ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا پانتول کې. دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب زدران زبیر ته تاسو ترازم ملالی رحیم فیضی صاحب زبیر ته تاسو تراسم تاسو څخه ما پښتنه دغه د چې تاسو د ملالی روختون رئیس یاست تاسو اوریدل چې زدران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ په کور کې د کوچنی زیږول وروسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کی روغتیایی یا کمپلیکیشنز یې زیات سي ایا ستاسو روغتون تر وړل کېږي دا ډول کیسونه او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي ایا تاسو د کافی او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شوزو تداوی وکړي او د کوچنی په زیږون کې ورسره مرسته وکړي
مننه کوم د مریم خدای د پیټه شزاتو نو سره کمال ده او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته یعنی دا مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا شدیده پرکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزی او ډیر شدید عمل دا غرضی خو کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته ترنا ډاکټر صاحبان مشته او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کولی شو مثلا دا مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متات چې په یو بد حالت چې مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د ویني کمواله دومره ډیر وسه په معنا د توای ما سینه مکمل د دوران د ویني په بدن کې بيخي دې ټیټوي سونه هغه وخت بيخي پرمختلل وسایل هم هغه وخت بیا کومه نشي کولای او کمریز په دې نه وخت تیم باید راسي هغه وخت شفخانه ته راغلي هغه وخت نو بيخي وسایل هم خوي د ډاکټر نران هم یې ټول وی هغه وخت نو کمیسه کولای کومه خو سمخ کې مثلا دوی کله د سه مریض خرابيږي او هغه کې سه د زر دا خصوصا دا مرکزی شه روختونو تنظیم ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلکې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کچنې زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچه لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږی کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
یعنې دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپه بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې څه درته انستیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکوي یعنی مون کافی هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې کانستیزي مون سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نه سیکولای څنګه او که او امبولانس شته ان شاء الله زه خپل مثلا یو غټ ماشين ده انستیزي ده زمون دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مساده چې د ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي د مون روغتونو نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د داسې مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي دوی سره کومه کوي هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلمه څه نور دته پرابلمونه هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب نسرین نور یاخل تاسو به بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شذې د کوچنی پر زیژون باندې مړي سوي دي
مننه زه متاسفانه دا یې صحیح ځان سره دقیق نه لرم او نو غواړم چې اټکلي صحیح وي ځکه چې یو له مخالفینو نه دغه صحیح وي لونه زه نه پوهیږم چې څونه به دا تاسو کولی شئ چې د یو روغتیا د وزارت له مسؤلینو نه پوښتنه وکړئ.
ښه، مننه. ډاکټر صاحب، بل پوښتنه به دغه در څه کمه چې په داسې حالاتو کې چې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، د مثال په توګه که ووایم چې که یو امبولیزم رامنځته کیږي په کوچني د زیږون پر مهال باندې، د دغسې یو کیس چې ستونزې هرې خوا ته زیاتیږي، یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو ښځې ژوندي پاتې کول، او په عین حال کې د کوچني زیږول یا سی سیکشن عملیات کول، دغه څومره یو وضعیت رامنځته کیږي؟ د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که دیانستیزی یا مشکلات دی، که سی سکشن ده، ولغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن نیتی. در غیر پاره دا یو تیم پا غاره نلری. پا شفاخانه که چو تیم لری چې هغه که داخلی داکتر ده، جرایی ده، نسای اولادی داکتر ده، انستیزی ده، ماشومان و داکتر ده، مختلف بخشونه دی چې دوی باید تاغا حد علای دانش ولري چې که یو مریض دی چې ته مخامخ کیږي، دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحی سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایته بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو، او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو تیم یا یو کس پورې اړه نه لري. ولی د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي، موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه تیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل ژغ کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو، او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یوه پوښتنه لرو د اوریدونکي، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساسو گرانو میلمنو ته سلامونه وایم. په دې لچ تاسو بره ته شایسته ساسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نذیر احمد یم، د کندهار نه می تماس نیولې دي. ستاسو میلمنو سمې دغه پښتنې چې دی په انډیکس پلان لري، په اوس وخت کې اندی په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی کېږي، دی امبولانسونه ته پلان ستا کنسته یا دی نور څه پلانونه لري؟ دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته، دی ورته وایي موږ وخت نه لرو، ابل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک سه بوزي ابل کلینیک ته، دغه ورته وایي نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ څخه خوندو ته پرمختګ وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو ده. موږ به د خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی ویل دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه، که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پېښ سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکړي؟
مننه پښتنه وو. تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو په ټول افغانستان.
ډاکټر صاحب زدران، ستاسو ژغ موږ نه اورو، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړي. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي، او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمون په شفخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو خو داسې نه ده چې قلب ورته زنګ وهي مثلا یو مریض ریفر کړو د یو شفخانې نه پاسې ورپسې مریض بیایي
بلې لبد مرغ ستاسې ږغ قطع قطع راځي. تاسې یو ځل بیا خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ چې موږ بلې اوس سم سو. مهرباني،
ما وایو چې په ټول افغانستان کې د امبولانس خدمات چې پیشکش کوي کابل امبولانس ده، چې هر څوک چې ناروغ وي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په مطابق شفخانې ته تلپیږي او هلته یې تسلیم کوي او بېرته راځي. خو مونږ هم په کابل خو داسې نه ده چې مریض ورته زنګ وهي او مریض پسې لاړ شي راوړي. د دې لپاره ده چې د یو شفخانې نه بل شفخانې ته ریفر کوو، که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایو. خب په مجموع کې هماغه امبولانس ته زنګ وکړو. راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې کله چې مریض هلته ځي او هغوی وایي بس کلینیک ته ورسه. خب لومړی خو دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک ته لاړ شي. که هغه یو کلینیک سراپا ده، هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته. اما غزه چې د ناروغ ناروغي دیر وي، مشکل دیر وي، هغه باید کلینیک دی واسه نه پوره نه وي نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات ارزه کوو.
مننه ډاکټر صاحب زدران، زبیر ته تاسو ته راځم. فیضی صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي.
بلې، دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روغتون وي او نور دا کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولای په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کیږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي، هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي، دوی سره کومک وي. او که بیا دوی نشي کولای بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کیږي پایتخت یعنی کابل ته، کابل مرکزی روغتون ته، مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سال دو بستر روغتون ده یا دلترازی. من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري، سي نسي کولای چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده. ښځه بیا یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته. هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ ورسره نشي کولای. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدهي باید په طرحه سیستم، یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او دا ټول ولسوالۍ په د ساتو په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وکړي، یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه
باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک کې یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټیږي او خزه او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه و ان شاء الله په آینده کې دا یو منظم سیستم صحیح جوړ شي.
مننه ډاکټر صاحب فیضی. ډاکټر صاحب اوریاخیل، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د امیندواری پر مهال کومې ستونزې رامنځته کېدای سي تاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او ښځه او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډیر ور باندې نه وخت نه سي؟
مننه. اول خو امیدواره ښځه په کور کې یو خاص فرد د کور ده، ځکه چې هغه یو خاص پام لرنی ته ضرورت لري، که غذا ده که روحي حالت ده، دا باید ډیر آرام او وسطی فزیکی کارونه ډیره زیاته باید شاقه کارونه ده. ونه کې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډیر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې. او همدارنګه تاسو پوهیږئ یا تا دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري، بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري، بیا مور خو بیخي هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه شي، بیا نو مور خپل نس مړوي. د هغې دپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهیږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او دوی چې غذا خلکو ته چې ما یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه امیدوارې ورسوي. ولې کوی سي له ډېر ساده شیو دي هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شیدې مستې هغې دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې شته، له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې شته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي، په رادیوګانو کې، په کنفرانسو کې، په کلو بانډو کې، دغه د سي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي، سردردی ښځه پړسو ورته پیدا کیږي، رنگ ډیر سپین اوړي چې کم خونی لري، یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډیر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو، فامیلی میډیسن برنامه ولرو، تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي، دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري، لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي، داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي، یو ورځ ناوخته راشي، مړ شي، دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بند شي، حداقل د احادیثو په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړسي، اولاد ته شیدې ورکړسي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کوي یا ماشوم زیانوي یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې دپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې هغه امیدوارې ښځې ته په یو خاصه توګه احترام ولري او توجه ورته وکړي، ته هغه سرحده چې د دوی اقتصاد ایجابه وي. دویم دا چې وختي چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي، دوی پوهیږي چې که دا وضع خراب شي په کور کې ولادت صورت ونیسي، دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، ته هغه سرحده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پسنداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري، نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلی میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس، دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کېږي او زه مطمئنه یم چې کار به پیښوي. ولې په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرام وساتل شي، فزیکي ډول باید آرام وساتل شي، او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیری باید وشي تر څو چې د دوه مړینه تر سرحدې موږ وکړای شو ښکته راول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته به تر اعظم اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو مشت خپلې پښتنې را ثبت کړې دي. اوریدونکو تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د تلیفون شمیرو لالارې مشت خپلې پښتنې پرېږدي. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2450. تاسو موږ تخپل ژغیر پیغام هم پریښودلای سي او په لیکلې بڼه هم پښتنه پریښودلای سي. اوس هم ورځو د یو اوریدونکو پښتنې ته
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته زما پښتنه د ډاکټر صاحب نصری نور یاخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشري دي په غاړه ده او کنه. او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نور کلونو کې په کال کې 2000 دی اگزیټ ازموینه دی هغه ډاکټر صاحبان اخیستل کېده چې په انتون نه بخلاص شول تر اخیستل کېده، او څه کال یو ازموینه اخیستل شوی او دوهم معلومات نشته. په دې اکلمې ته پښتنه کوله چې ازموینه پاک معلومات راکړي. ډېر مننه.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو غږ واوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریښه و. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو غواړئ چې د دوی پښتنې ته جواب وایست؟ مهرباني.
او بالکل بالکل ولنه. اورور تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه اوس د ټي وی شورا مسولیت نه لرم، ولې همکارانو سره په ارتباط کیم. امتحان شته، ولې دا چې څه وخت په امتحان وختي اتمنه درته اعلانې، اما بل امتحان مخکې ده او ډاکټر صاحبان به انشاءالله به امتحان سرته ورسي.
مننه ډیره. اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم. کته سو په دې اړه باندې خبري وکړي چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې شذو د خاص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري؟
یا مننه. او صد ډول زموږ په روغتون کې پیاو هفته کې، یعنی پیاو هفته کې د نسوایی ولادي مراجعه کوونکي یو نیم زره خو به وي. تاسو په میاشت کې ضرب وکړي، تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسله وکړئ چې پیاو هفته کې مسله زموږ مراجعین مسله خو ونه وایم ځکه چې ناروغان دي ټول، خو بیا هم یو نیم زره مونږ حداقل په یو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو.
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر ستاسو په نظر باندې کافی دی که مخکې تاسو ویل چې کم دی؟ تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو په روغتون کې یوازې دغه ستونزه د کپور پراخه کچه باندې دغه ستونزه ستاسو؟
حالا زما په نظر په مجموعی ډول زموږ په روغتون کې د طبي پرسونل کمبود شته ده، ځکه چې دا خو ټول د ساتنې شفاخانې دي او ټول تخصصي شفاخانې دي، او په قرار د کرونا له کبله قرنطین و ابل کالې د انفرنس امکان نه و اخیستلې، او موږ طبعا زموږ کلینیا او یا هغه کسان چې تخصص اخلي لیکي، خو بیا هم همدونه چې دي پخپل کچا باندې کوشش کوي په مریضانو باندې ډیر زیات، خو د سیبیل باری هغوی باندې ډیر زیات دي، د کار لود هغوی باندې ډیر زیات دي، خو بیا هم خپل زیار باسي. دا مشکل ده چې حل کول یې باید نه باید لږ بستونه په شفاخانو کې ډیر شي، ځکه چې دوه مرکزي شفاخانو دي د ټول افغانستان نه. د ټول افغانستان موږ ته ناروغان ریفر کیږي، هغه ناروغان چې حال ښه نه وي او هغه ورته چې نشي کولای مونږ ته لیږي چې مونږ امکانات دی هغه نه ډیر ده، مونږ ورته یو شی وکړو او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فیضی، له تاسو به پوښتنه وکم. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د عامه روغتیا متخصص نادیا اکسیر ویلي دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغوم رسیله که په 2001 کال کې چې و. په 2001 کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو څخه 1400 د کوچني د زیږون پر مهال باندې مړ کېدلې، او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هر لکو یو لک میندو کې شپږ سو څلوېښت تر اټر سوی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغومره زیات سي لکه دا شل کاله مخکې چې و؟
مرنه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې یم کابل کې او یعنې په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سي آر سي او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزي روغتونونه ټول د مرکزي روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دی نیولی. نو دوی غیر لدین چې مثلا ماشات طول استفت ورکی داکتر سیبان قبل سیگان نو دیده مثلا دا مریضان تا خوصان ماین دو تا خوراکی مواد و عدویه ملزمه تیبی او دا نو شهن سه دوی تا ضرورت داری دوی برتا برابری. یعنی اوز فعلا دومون دیر مشکلات کم سویده او اتا زه ام دا اوز اینم یا بودی که در خلق و اقتصادی وضعیت دیر خراب ده. دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کده سرکیږي د ولاتی په برخه کې نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس ری دا ټول شان چې دې ته ضرورت لري دلته ورته برابر یعنی یو مریض ایس د باندې نه کوم شی نه اخلي او یو خبره او بل تغذیه مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې د تغذیه مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دوی ته لږ انرژي ورکړي په دې چې دا مینده چې اوس دلته تفصیلا ولادت کې یو دلته راځي کابل کې چون د اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا د کومک اوس فعلا شوی ده زما په نظر ان شاء الله دا کومک غل دې نشه د مرکزي روغتونونه د په ولایتو کې د شروع شوی ده که دا کومکونه ډیر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلیت سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد د ټول شفخانو ته ورسیږي ان شاء الله زما په نظر دا ارقام شاید ډیر ټیټ نشي او اوس فعلا چې دوه دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده یعنی دومونږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندو مشکلات په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده نو ان شاء الله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لري په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده یعنی اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مسات مو سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي سټاف ورته برابر شي مواد ورته ورسیږي دوا وي ملزمه وي ملزمه طبي ورته هغه برابر شي نو ان شاء الله دا مسله باید ان شاء الله باب لدينا دغه ارقامونه شاید ټیټ شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریا خیل تاسو د طالبانو حکومت ته څو وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیژون د شوزو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه ما مخکې مو ویل چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت سیاحت امینه و ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه وکوله او مې ویلې دا پښتر چې د امیر وختي د محترم مسؤلین توجه هم ورته غواړم چې یو د زیږون سطح راښکته کړي ځکه چې دا یو مهم پوینټ ده دا نه تنها په صحي سیستم کې په اجتماعي اقتصادي سیاسي اړخو کې ډېر غټ تاثیر لري. متاسفانه د عامې روغتیا وزارت په تیر وخت کې په دې وخت کې ډېر ناکامه و او هیڅ کوم پیشرفت ډېر زیات نه ده سوی چې دا ډېر زیات مهمه ده یعنی موږ که په دې شکل باندې پالیسی ته ادامه ورکړو چې د دې ټولې نړۍ کومکونه موږ ته راسي په دې د زیږون په سطح باندې موږ نه کوی سو د میندو د ماشومانو مړینه ښکته کړو او یا فقر له منځه یوسو دا ډېر زیات مهم ده. بل ریفرال سیستم باید ډېر زیات قوي سي. فامیلی میډیسن ډېر زیات مهم برخه ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ولی په ټولې دنیا کې شته چې هغه خپله یوه برخه د ریفرال سیستم ده او خلکو ته ورسیږي چې دا مریض اوس باید چیرې راسي. خلک ډاکتران نه دي چې پوسي چې زه چیرې مې مریض بوزم ډاکټر قابله نرس ورته وایي چې تا ته د مریض چیرې بوزه او هغه د لیږي ریفر کوي هغه خپلو اساسي مراکزو ته چې د دوی خدمات ورته وړاندې کړي. همدارنګه په نظارت برخه کې ډیره زیاته مهمه توجه باید وسي، ځکه چې یو له ډیرو اړینو برخو نه چې متاسفانه په پخوا کې په صحي سیستم کې ډیر زیات قوت نه درلوده د نظارت برخه وه. د افغانستان طبي شورا پخوا یو نظارت له صحي سیستم نه په ټولو څلور دیرسو ولایاتو کې وکړ. تقریبا هغه سکور کارت چې موږ جوړ کړی و 50% سور رنگ دروده، یعنی قناعت نه و وضع خرابه و. نظارت یو ډیر مهم برخه ده. زه هیله لرم د نظارت د برخه تقوی ډیر زیاته وسي، ځکه چې هغه د مریضانو د خلکو حقوق باید ورته ورسوسي او شخصي ګټو نه جلوګیري وسي. دا ډیر زیات مهمه ده. د کادرو تربیه یو لغه ډیر مهم لاملونه ده. زه خبر ایم دوره که خوشبختانه دی تخصص په سیستم باندې کار شروع ده او غواړي چې تغییرات پکې راولي. منګه په کال کې شپږ سوه او پنځه سوه متخصصینو ته ضرورت نه لرو. منګه په ښه کیفیت 50 متخصصینو ته تربیه کو په کال کې. ډیرو خلکو ته به ډیر کارونه وکړي. دغه لپاره په کمیت باید کار ونه کړو، موږ په کیفیت کار وکړو. کیفیت باید ډیر زیات لوړ شي. هغه تخصصی و فوق تخصصی برنامه، مخصوصا فوق تخصصی برنامه، ډیر زیات مهمه دي. په تور د مثال همدا اوس موږ په اندوکراین کې شاید یو دوه ډاکټره په ټول مملکت کې چې فوق تخصصی واقعا فوق تخصصی کړي موږ یې ولرو. در حالی چې موږ ډیر زیات دي داخلي متخصصین لرو، د نسایي ولادي متخصصین لرو، د اطفال لرو. هغه آرسی چی باید تربیه سی پسلور کالو که متاسفانه نه تربیه کیگی، دی متخصص وقت زایی کیگی، فقط شاقه کار پی کهی لکه دی یو جوالی پا شکل بانده، یو داکتر پا یو شپا که شل پینزه ویشت عملیات کهی، تنها عملیات چوک داکتر کهی نه، دیگه باید نالج، دیگه باید علم دیر زیاد جکسی او زمینه ورته مسایل سی، لکه چی دی نوری نره متخصصین تربیه کیگی، منگه ما دی اقل یو سیستم خوب باید درسته ولرو. چه خوشبختانه از په دور از که خبر هستم چې عامه روغتیا وزارت به شروع کړی ده. زیل لرن دی پوینت 2 ته ډیره زیاته توجه وسی. او بل د ریفرال سیستم او فامیلی میډیسن داسې یو سیستم د لکه په خاطر ډاکټر صاحب زادران شکایت وکړ چې د منګه لوډ د کار ډیر زیات ته وخت چې دا سیستم منګه ولرو هیڅ وخت به لوډ د کار په شفخانو کې ډیر نسی، ځکه چې تر څو چې مریض دی او ډاکټر له خوا شفخانې ته راوړ نه لګل سی مریض حق نه لري چې راسي شفخانه ته. او لور دی کار نورمال ولادت هم یو فوق تخصصي او تخصصي سره ورکې یا کده او یو کمپلیکیټ کیس هم دغه لپاره زه هیله لرم په دې برخه کې ډیره زیاته توجه وسي. او د مور او د ماشوم مړینه په آینده کې هیله لرم چې له دې نه ښکته شي. یو له ډېره مهمو پوینټونو چې دلته نړیوالو نه ده هیله لرم چې هغه صحي سیستم ته دوی پخوا کومکونه کول صحت تل سیاست نه جدا کی. دا د افغانستان د خلکو حق ته، دا د بشري حقوق یو قسمت ده چې یو انسان باید ولري او خپل کول مکونه لکه په خوا چې جاری او په صحي سیستم کې هغه سي جاری وساتي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو اوس هم د خبرونې پای ته رسیدونکو خو د ځینو اوریدونکو ژغونه به واورو چې د مشته د واتس اپ لارې پریښي دي. اوس هم د یو اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه فکر کوم چې دا سبتی ژغنه دی، تلیفون راغلی دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
مننه بشیر خور نسبلا چکزم د کابل څخه تاسو پر کړ سولم د استاد د محترم ډاکټر صاحب څخه تم سلامونه کوم. دا پوښتنه لرم چې دغه د ملالی جنټون شبخانی ډاکټر چې دغه شبخانی ته موږ بار بار ورغلی چې موږ خپل مرزان سره ول په دغه شبخانه کې دا کوم ډاکټرانی ناسي ولې چې موږ به وره مثلا ایا دا کوم کنزوري ولا چې دی باید ایسپ ما ځواله تا ته ویل چې مثلا ستا مریض په خطر کې دی یا ستا میرمن په خطر کې ده چې یو شپه خانیت باندې امر ده کې ولستا ماشوم په خطر کې دی، بل شپه خانیت باندې امر ده کې ولستا ماشوم ور په خطر کې، بل شپه خانیت باندې امر ده کې د عملیات کولې. ایا ته دا شپه خانیت په دای بیا بل خدمت به ورسول، ایا شپه خانیت ته ورسول، داس به نو شپه خانیت ورسول چې اخر به موږ ته لغه به خدای پاک خپل واقع به خپل کور به خیر کله. د دې ډاکټر څه ده پښتنه لرم چې مثلا د شپه خانیت ز درې وره غل په شپه خانه کې په دغه شپه خانه کې په ملالي رجتو شپه خانه کې دوه ماشوم مرده لاس کړی یو کړی یو مزران لاسر کړی دی چا یې اوس دغه پخوا به شان هغه ډاکټران شته وسایط یې افراد دي که اوس نور ډاکټران کې راغلي که تغیر پکې راغلی په جمهوریت څخه موږ ولاکه دښه خاطره درلوده په څه خاطر سره چې دی به دې نه چندان کا که څه به ډاکټران بېغوري ولا څه به دوی بېغوري سره کول څه به مرزي هلته وخه باندې پراسول چې آیا اوس دی پخوا د اوس پورې دی
څه کال مخکې
یو کال مخکې دغه یو کال مخکې دغه لاس میاشت مخکې
شاشه مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو اڅګزی صاحب ډاکټر صاحب فیضی که تاسو غواړئ چې د دغه اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایست مهرباني وکړئ
مننه ده ورونه داسې مشکلات کله کله شفخانه کې پیدا کیږي یعنی سی مریض به فرقې بل شفخانه ته هغه هم د معمولا د ترینی ډاکټر صاحبانه خو زه تر څو چې دلته راغلی یم تقریبا څه کم دوه میاشتې کیږي یعنی دما اول پالیسیم دغه ده دما هدف اول دا ده چې یو مریض هیڅ وخت د شفخانې نه باید ځواب ورنه کړي یعنی هیڅ وخت په هر حالت کې مریض همدلته وي باید تداوی شي او نو مخکې خو زه نه وم دلته په هر صورت خو دما اوس فعلا همدغه هدف دی چې یو مریض ته د شپې زه خپله نظارت ټیم لرم راځم حتی بعضې مریضان چې د قندار یا د غزنی نه یا د کندوز د لرې رزونه راځي هلته دلته دا مریض چې مثلا تر څو چې پرابلم حل کېږي مثلا پرابلم لري تقریبا اته یا لس یا دولس یا تقریبا تر شلو ورځو بعضې فستوله وارتې مونږ لرو څه دلته پراته وي حتی زه خپله دا ټول کنترولان شفخانې ته وایم هسې دا مریض چې مواد غذایي ټول شان هم شفخانه کې برابر کړي حتی پایواز ده په دې چې دا پایواز د لرې ځای نه راغلی دا دلته نه ځای لري نه ډوډۍ لري نه پیسې لري حتی د مردانه په پایوازخانه کې دغه مریضان ته زه مختص کله چې زم کورنټرولونه ته وایم چې دغه مریض ته باید ډوډۍ پایواز ته ورکړي یعنی زه دما ډېر کوشش او هدف دا ده یو مشکل جوړ نشي زمونږ په دې چې زمونږ خلک ډېر بېوزله دي د اقتصادي نه ډېر یو کته حالت کې قرار لري او دوی بیچاره نور پیسې نه لري حتی بل شفخانې ته ورسي یا شفخانې شخصي شفخانو ته یا نور ځای ته یعنی حتی زه ما په دغه دوه میاشت کې د خپل ډاکټران ته قابلیت ویلی ده څه که کوم مریض زه خبر شوم چې دوی د شفخانې نه ځواب ورکړی ده زه هغه ډاکټر وي که ډاکټر وي که په قابل وي یو جدي برخورد ورسره کوم یعنی نه پرېږدم یعنی د ما هدف او دا ده چې د مریض پرابلم باید همداسې ونه ساتل تر څو چې دلته راغلی ده یو لرې ځای نه راغلی ده یا همدلته د شاوخوا نه راغلی ده باید همدغه پرابلم یې حل شي دلته او زه کوشش کوم انشاءالله دا پرابلمونه انشاءالله حل کیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیضی او د خپل درو سره ملمنو څخه ډیره مننه کوم لبه د مرغ چې وخت پای ته رسیدلې دی د خبرونې پښتنې ډیرې دی خو موږ نور نوس کولای چې د خبرونې ته دوام ورکړو د وخت لکبله زموږ د درو سره ملمنو مرالی رحیم فیضی صاحب څخه نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریډونکو بل اونې به بیا تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم
د کشالو په خار کې ژوند کشاله کشاله ژوند کشاله کشاله د کشالو په خار کې کشالی بنوے د سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدان شهیدانو ڈکے ادیرے خرچ سے شولے انقلابو نہ خرچ شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول